السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د ګلورز او د 2013 کال د فبروري 13 نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په کوټه کې د شیعاګانو احتجاج دوام لري. په پېښور های کورټ کې د لادرک کسانو د کیس تاوریدنې او په خوست کې د قیدیانو په ژوند تفصیلي رپورټونه لرو، خو اول ورزو زموږ همکار مجید بابر تا او د دې غړي تازه خبرونه ترې ورو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. په کوټه کې شیا هزارګانو د تیر خالی پورس په یوزان مرکی برید کې د وجل شو 50 کسانو مړی په احتجاجي توګه د خخولونه انکار کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله پرون ویلي دي چې وسلواله طالبانو سره د جوړ جاړی د خبرو اترو لپاره به هڅې جاري ساتي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په تیرو 10 کلونو کې وسلواله طالبانو په دغه هیواد کې د مخابراتو 200 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي. او ست مشال خبرونو تفصیل. په کوټه کې بنن مذهبي او ټولنیز مشران په دې مخه یو غونډه کوي چې آیا د تیر خالی پورس په دغه خار کې په ځانمرګي برید کې وجل شوي کسان خبرو ته وسپاري او که د احتجاج په توګه یې خخ نه کړي. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې هم شیعه هزارګانو په یو بل ورته برید کې د احتجاج په توګه د شپږتیا وجل شو کسانو د خخولو نه انکار کړی و، چې له وجې په ورځو احتجاجي مظاهرې شوې وې چې اخرکار یې مقامي حکومت په نسکورولو مجبور کړی و. لشکري جنګي وسلوالې ډلې د دغو دواړو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده. پرون په کوټه کې د شیعاګانو مشرانو حکومت ته په دغو بریدونو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره 2 ورځې مهلت ورکړی و. په دغو بریدونو کې زیاتره وژل شوي کسان هزارګان دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون په شیعه هزارګانو د بریدونو لړۍ په سختو ټکو کې غندلې ده. بلخوا په کراچۍ کې شیعه ګوندونو نن د کاربندیز اعلان کړی دی. په کراچۍ کې د شیعه ګوندونو پلویانو د ښار په بیلابیلو برخو کې مظاهرې او احتجاجي ناستې شروع کړې دي. د کاربندیز له امله د کراچۍ ښار بازارونه، تعلیمي ادارې او نور کاروبارونه بند دي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان مومند قبایلی سیمې ته د وی دورې پر مهال پرون د غلنۍ په جرګه حال کې د دغې سیمې سپین روبو ته د وینا پر مهال ویلي دي چې که څه هم وسلوالو طالبانو د عوامي نشن ګوند لخوا د ټول ګوند د سیاسي غونډې قراردادونه رد کړي دي، خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي. هغه زیاته کړه
اے پی سی خو خپل یو مشوره وای خپل جرګه وا زمون د غزه تاسو ته مجمال تاسو خپل انپوټ سره کی زما بشي نور مشران به امرا کی علما به امرا کی نو یو علاقائی رواجونه زمون شتا زمون تړ شتا زمون تړونو نشتا زمون تیګه شتا زمون خبر شتا ریټولو بکیرو چې ورو نور خرابی دي.
گورنر شوکت الله خان وویل چې د دې خورې دښمنان چې هر چرته وي پر ضد به یې کاروایانې کولی شي. د دې تر څنګ ښاغلي شوکت الله قبایلي ولس ته ډاډ کیرنه ورکړه چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې پروژې به روانې وي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې وسلوالو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي. د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین د ولایتونو د مخابراتو د رئیسانو په کلنۍ غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه له دې وینا سره په څنګ کې یادونه هم وکړه چې اوس مهال د هیواد په سلو کې 90 وګړي له مخابراتي خدماتو ګټه اخلي او دوی هڅه کوي چې د هیواد ګوډ ګوډ ته د دې خدماتو لمن وغځوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د مخابراتو په سیکټر کې شاوخوا 2 اربع ډالر سرمایه کاری شوې ده، چې له وجې 2 لک کسانو ته روزګار ملو شوی دی. په داسې حال کې چې د کوسو خلک د خپل خپلواکۍ اخیستو 15 کلیز نمانځي، د دې هیواد ولسمشري پرون وویل په یورپي یونین او ناټو کې غړیتوب د دوی روښانه هدف دی. د کوسو ولسمشري اتیفیت یهاګا دا څرګندونې په هغه پوځي پریډ کې وکړي چې له سربیا څخه د کوسو د خپلواکۍ د اخیستلو د 15 کلیز په مناسبت په پریستینیا کې جوړه شوې وه.
Sot është një kontribuese e rëndësishme për zhvillimin e marrëdhënieve fqinësore në rajon.
Dhe Kosovo Gjemhuriet nën posimaizo ariko ki jo muhim sharikte, apo European Union, apo NATO ki gërito birohana ahadafte. Mung dhe Kosovo khalak të khpël tarikh jo nëve parao pelkri, dhe soli, tafahum, hamkarej, apo mutakabil ehtiram parao.
Dhe bashkëpunimit dhe të respektimit në tërmet popujve dhe vendeve.
Për hëndi marasimu ki dhe Kosovë Vëdirazëm, Hashim Taqi uel që dhe Kosovë Pavrandi uk dhe larë për të da, dhe Kosovë dhe Khpëlwake dhe në manzëni për marasimu ki për parliman ki rësmi gunda, dhe plazmini Pestinia për mërkëzi watë ki koncertuna, au dhe atëshbazaj muzahiri shamili di. د عراق په بغداد ښار کې په شیعه میشتو سیمو کې د بمی حملو لړۍ پرون لږ تر لږه 28 کسان ووژل او لسلو زیات یې ټپیان کړل. د بمی چاودنې په صدر، حبیبیه او قاهره ښارونو او لږ تر لږه د بغداد په دوه ولسوالو کې وشوې. د روان کال له پیله په عراق کې په بمی حملو کې زیاتوالی راغلی او په دې ترس کې پر شیعه مسلمانانو او امنیتي ځواکونو حملې هم زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې سنی سخت دریځه وسلوالو په عراق کې د فرقهییز تشدد د پراخولو کمپاین پیل کړی. له بلې خوا د عراق د تیلو وزارت ویلي چې یوې بمی چاودنې د دې هیواد له تر ټولو لوی د تیلو د صفایع کارخانې بیجی څخه شمالی ولایت نینوی ته غځېدلی پایپ لاین له کاره غورځولی دی. د چارواکو په وینا دې چاودنې سزانی زیان نه دی اړولی. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو د مشال ریډیو سهرنۍ خپرونې سلام پختونخوا ته غوږی په دې روانه خپرونه کې به واورئ. په کوټه کې د شیعهګانو د خپلو وژل شوو خپلوانو تر څنګ احتجاج دوام لري.
شیعهګان مسلمانان دي، سنیان مسلمانان دي، خو موږ ته یو داسې تاثر راکړی شوی دی چې هر سړی په خپل سوچ کې دا سوچ کوي چې بې زما نه علاوه چې دا بقای دي نو دا مسلمانان نه دي، دا ټول کافران دي.
د تیر خالد ځان وجون کې حمله ورستو د کوټي کاروباري ژوند په ځای ولاړ دی.
کاروبارونه ډیر ته باندې نور کله چې په 5000 دنده کېدل اوس 2000 دنده کېږي پرتکوا باندې او دا بومونه پټاوي شي چې بالکل نه کاروبار سره نشي ست خلک د 2000 دي چې اوس دې څه کس ولاشت.
په پېښور های کورټ کې د لادرک کسانو د کیس تاوریدنې په وخت هغوی د کورنو د اندېښنو په اړه تفصیل درکوو او په خوست کې د قیدیانو د مسلو نه مو خبرو.
مفسدو اغراضو په خاطر باندې د دې ولس او د وطن د دولت ترمنځ فاصله همدغه راوستلې ده. کنه دا بی عدلي، بی انصافي. خالد تش په نامه باندې یو څوک رانیسه.
د مشال سره واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی سنگ چې مو وړاندې په خبرونو کې واوریدل. په کوټه کې شیعهګان چې د خالد ورځ چاودنې سنا س 15 یا کسانو وجلو د 200 نورې جوبل کړل، وایي د پاکستان د حکومت پر ضد نوو مظاهرو په پلان غور کوي. دا وخت هزارګانو احتجاج سره د خپلو وجل شوو خپلوانو د مړو تر څنګ روان دي. د کوټې نه د مشال همکار خدای نور ناصر موږ سره ټلیفون په لیکره تاسو ستریم شو وایو او څه تفصیل لري.
مننه فرخندا. لمړی زه باید دا وایم چې د وژل سویو شمیر 15 تر 15 اوشته او دا وخت چې د وژل سویو شمیر دی هغه 8 تر رسیدلی دی. له دې سره پرون شاوخوا 15 بجې مازیګر بلکې تر 15 بجو د نه وخته د تشیع لخوا بیا هم د جنوري د 14 نیټې د احتجاج په څیر باندې بیا اعلان وشو چې دوی به خپل مړي خاورې ته نسپاري او دوی په خبره تر څو پورې چې دوی ته دا ځل هم پوښتنه منل شوې نه وي تر هغو پورې به دوی مړي خاورو ته ونه سپاري. دوی په اوسنیو غوښتنو کې دادی چې هغه کسان چې هغه په دې پیښو کې لاس لري د هغوی پر ضد دي ټارګیټډ اپریشن یا شاړنیز عملیات وسي او له دې سره دې هغوی ته سزا ورکول شي. دوی 48 ساعته وخت ورکړی دی د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا او همدغسې د نور اهل تشیع لخوا حکومت ته چې په 48 ساعتونو کې همدغه د دوی غوښتنې ومنل شي. کنه دوی احتجاج به د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې داسې احتجاج شروع شي لکه دوی چې د جنوري له لسمې بیا تر څوارلسمې پورې کړی وه. د شپې تر ناوخت پورې دو بجو پورې زه هلته له دوی سره وم چې د دوی احتجاج لا هم روان و. دلته ذکر وکړم چې یو وخت کاته دوی مړي دي چې هغه په هزاره ټاون کې پراته دي، د هغوی سره هم نارینه ښځینه او همدغسې ماشومان سپین ږیري ځوانان دا له دوی مړیو سره احتجاج کوي. بلې خوا ته بیا د علمدار سړک کومه چې د جنوري په لسمې باندې کومه پېښه شوې وه په هغه ځای باندې هم معنا د دوی دواړه جلا جلا سیمې دي. علمدار سړک جلا دی او هزاره ټاون جلا دی. په هزاره ټاون کې مړي پراته دي، هلته هم نارینه او ښځینه وسړي د احتجاج په توګه احتجاج کوي. او دلته په علمدار روډ باندې چېرته چې په د جنوري په لسمې باندې پېښه شوې وه په هغه باندې هم په سلګونو بلکې په زرګونو نارینه او ښځینه او ماشومان ځوانان سپین ږیري دا ناست دي. ټوله شپه یې دلته په یخ کې تېره کړه او هغه وایي چې تر څو پورې دوی غوښتنې منل شوې نه وي تر هغو پورې به دوی هم او هغه مړي خاورو ته سپارل شوې نه وي تر هغو پورې به دوی دلته له دوی سره ناست دي. بیا که په دې کې یوه میاشت ولګېده که لس ورځې ولګېدې که باران و که یخ و که ګرمي وه دوی به همدلته ناست وي. ګواکې د دوی احتجاج لا هم روان دی او داسې ویل کېږي چې نن به د دوی تر دوی حکومت تر منځ پورې خبرې اترې وشي. خو دغه چې کوم احتجاج کوونکي وو له نارینهو سره له ښځینهو سره چې زما د شپې خبرې وشوې هغه وایي تر څو پورې دوی غوښتنې منل شوې نه وي دوی به یو قدم هم شاته لاړ نه شي او دوی به په همدې روډو باندې په همدې سړکو باندې همداسې ناست وي لکه دوی چې تېره شپه تېره کړه.
کور مودان خدای نور ناصر اوریدونکو دا و د مشال همکار چې تاسو ته په کوټه کې په هزاره ټاون او داشان په علمدار روډ د هزاره شیګانو د احتجاج په اړه تفصیل درکولو چې د تیر خالي د ورځې په 14 کې د دوی سناس و اتیا کسان وجل شوی دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د کوټې نزو په خبرته د چرتن چې د مشال همکار خالد خان مو سره د ټلیفون پلی کړی تاسو ستړي مشي وایو. خالد خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د پیپلز ګوند صوبایي مشر انور سیف الله او دغه صوبې د مخالفو ګوندونو مشر اکرم خان دورانی بکینی سو دغه صوبې لپاره نگران وزیر اعلی وټاکی. په دې اړه تاسو تفصیل لري او آیا په دې لړ کې د کومو چانمونه مخ
دی؟ مننه فهم ده بالکل تاسو ډېره خبرو کا دا خیبر پښتونخوا لاله امیر حیدر هوتی خپل ویلي چې کله د دې ټول ګوندیز غونډه وشي په اسلام آباد کې اے پی سی جی د امن لپاره بللې وه د هغې نه پس په دې کینی او دغه راتلونکي نگران سیټپ یا کوم عارضي حکومت چې وي د هغې لپاره به نمونه تجویز کوي. خو دا هم ویلو چې کله په مرکز کې داسې فیصله وشي لکه اول به مرکز کې دا خبره کېږي مرکزی حکومت به نگران سیټ اپ مقرر کړي نو بیا به په صوبو کې راکړي. خو په خیبر پښتونخوا کې څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه د پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل ګوند په ګډه حکومت کې نو اول دا خبره کړې ده چې د پیپل پارټي مشر انور سیف الله خان سره به دې سلام مشوره کوي او بیا چې هغه سره په سلام مشوره شي او په یو نوم باندې تجویز کړي نو د آئین د فرهنده اوس دا فیصله دا آئینی تقاضا ده د لسم بدلون نه وروسته چې وزیر اعلی او په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر یا اپوزیشن لیډر دی دواړه به کینی دغه شان په مرکز کې به هم اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم کینی نو دی به بیا په ګډه باندې نمونه تجویز کوي چې یو نوم باندې فیصله شي هغې باندې سلا شي هغه نوم به بیا د وزیر اعلی د نگران وزیر اعلی د پاره کوي. او که بیا تر دې اپوزیشن لیډر او وزیر اعلی په دې باندې فخلا نه شو سلا نه شو نو بیا به د پارلیمان یو کمیټي هغه به په هغې د درې کسان به د حکومتي جوړوي او درې کسان به د اپوزیشن ګوندونه نه وي. دا خو بیا وروستو خبره ده. خو مخکې ورځو کې ما اکرم خان دورانی سره هم خبره کړې وه وزیر اعلی هم دا خبره کړې وه چې کله په مرکز کې دغه نگران سیټ اپ دغه شي نو دوی دواړه به بیا دلته کښېني او دوی به بیا کوم نوم باندې غور وکړو او په سلا باندې دغه نوم دغه شي نو دوی به ړومبی د وزیر اعلی دپاره نوم دا کوي او بیا هغه وزیر اعلی به د راتلونکي نگران سیټ اپ د ټول ټاکنو نه مخکې چې کوم عبوري حکومت دي هغې لپاره به بیا هغه خپله کابینه هم دا کوي. نو نمونه لا مخې ته نه وي راغلي خو دا به اول انور سیف الله خان او بیا وزیر اعلی دی به خپلو کې سلا کوي او بیا چې دوی سلا شي نو وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر به کښېني نو دغه د نگران وزیر اعلی لپاره به نوم دا کوي دوی فخم ده.
ډیر مننه خالد خان کراشی به بلې موضوع ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د ذهنی ناروغانو لپاره د پیښور په حیتاباد کې د یو فاونډیشن د جوړولو بنیاد هم اخو دی په دې اړه څه تفصیل لري؟
جی بالکل، اغا وز د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ماشومان لپاره د اسپیټال چې د بشیر احمد بلور په نوم باندې هغه هم پای ته بعد کې پرانست کړی و، او پرون بیا د ذهني مریضانو لپاره یا کوم چې د ډیپریشن دغه یا نور دغه ذهني مرضو یا پاگل وی نیم پاگل وی هغې لپاره یو لوی اسپتال دی ته د نوم ورکو فاونټین هاوس. دا اسپتال چې دی دغه کې به دغه ذهني مریضان چې دي هغه پاگلان دي او دغه نور ذهني مرضونو سره چې مبتلا دي، د دې لپاره دغه لوی اسپتال لپاره صوبایي حکومت سلویخ کنال از مکه ورکا او پاغی باندی با پدری کاله که داغ اسپتال جویگی دا با همو وایم فرخنده چی پا طور صوبه که دا مریض داغ ذهنی مریضانو دا پارا داغ زنگر اسپتال نو دا دین مخ که پا صوبه که پاگلخانه یا منتل اسپتال چی وطوی اغا دا پیخور جیل که و التا با داغ مریضانو لکه معمولی مریض باو که با التا لارو التا چی کم شدید مریضانو یا بالکل پاگلان و غیر به جون تیرول او حال تا اغه داس ماحول هم نو چې اغه با دي ته په کې یاد یخنه نه بچو یا که ګرمه نه مبچ کې دوه فیسیلیټی او دی به داسې ټریټ کېده چې لکه دا پاگلان دی یا ذهني مریضان دی، نو دی به داسې دغه نه چې اوس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون چې دغه د هسپتال پرانستو قانون د دوه چې په معاشره کې دغه معذور افراد چې دي که ذهني مریضان چې دي دا هم د توجه لایق دي چې دوی ته هم توجه ورکړل شي، او ده دا وګڼل چې دا د دغه خلکو لپاره د دې حکومت یو لوی تحفه ده، ځکه چې په دې ټوله صوبه کې داسې یو ځانګړی هسپتال نو په دغه هسپتال کې به نه صرف دا چې د ذهني مریضانو او درملنه کېږي، بلکې چې کوم داسې خلک وي چې هغه پاگلان وي نیم پاگل وي د هغې لپاره هم هم جیل وارډونه چې هغې ته پوره تحفظ هم ورکړي او د هغې د ژوند چې څه ضرورت دي هغه هم ورکړي. دغه هسپتال به په درې کالو کې جوړېږي او په رواني بودیجه کې یا بجټ کې یو نیم سل میلیون روپۍ دې لپاره ایښودل شوي دي، او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په وینا په دې به زر تر زره کار پیل کېږي.
کور مو ودان خالد خان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال همکار او اوس هم رازو په سلام پښتونخوا کې نورو رپورټونو ته.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کوټه خار کې شیا غان چې د خالد اورځ چاودنې و اتیا کسان وجل او 200 نور یې جوبل کړی دی، وای د پاکستان د حکومت پر ضد نو مظاهرو په پلان غور کوي. دا وخت هزارګانو احتجاج سره د خپلو وجل شبو خپلوانو د مړو تر څنګ روان دي. شیا مشران په داسې حال کې د اعتراضونو د دوام خبره کوي چې د ځینو وسلوالو ډلو لخوا په ځانوجونکو بریدونو کې د دغه خار د شیاګانو قتل عام روان دي. د تیر خالی د ورځې د بریت پلا وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي منلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې.
د کوټې شیا مشرانو چې وړم ورځنۍ چاودنې او په دې چاودنې کې د لسګونو انسانانو مړینې سخت په غوسه کړې دي. پرون په ټول پاکستان کې سخت اعتراضونه وکړل. په کوټه کې نږدې 4000 مېرمنې ماخام مهال د ښار په واټونو کې ناستې وې، سړکونه او واټونه یې بند کړل او ویلې چې د خپلو عزیزانو مړی به تر هغه ښخ نه کړي چې حکومت د دې برید عملان د عدالت منګولو ته ونه سپاري. په ختیځ ښار لاهور کې څه باندې 1.5 زر شیعه معترضان واټونو ته راووتل او د حکومت د اقداماتو غوښتنه یې وکړه. په مظفرآباد او ملتان ښارونو کې هم کوچني اعتراضونه وشول. د کوټې شیعه مشرانو وویل چې د خپلو نویو اعتراضونو د پلانونو د څرنګوالي په اړه غور کوي. دوی د خپلو شپېتو تنو وژل شویو عزیزانو تابوتونه د ښار د جوماتونو مخې ته ایښي وو او مشرانو یې پر دې بحث کاوه چې د خپل اعتراض آواز په څه ډول اوچت کړي. ځینو ویل چې د اعتراض لپاره به د یوې میاشتې مخکینۍ پیښې په څیر خپل مړي نه ښخوي. په 13 جنوري میاشت کې د بلیارډ په یو کلب کې د شپږتیا کسانو له وژل کېدو وروسته شیعګانو په داسې حال کې چې د عزیزانو تابوتونه یې ورسره وو د څلور ورځني اعتراض لپاره د ښار په مینځ کې کمپونه ووهل. خو په پای کې د پاکستان صدر اعظم په ایالتي حکومت کې بدلونونه راوستل او د چارو ټول واګي د بلوچستان والی ته وسپارل. شیعه مشران وای له حکومت د خپل ځان امنیت غوړي. د هزاره دیموکراتیک ګوند مشرانو حکومت ته 3 ساعته مهلت ورکړ چې د لشکر جنگوي وسلواله ډله او ځپی. د بلوچستان د هزاره محصلینو د فدراسیون مشر نصرت الله یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افراطي ډلو له کوټې څخه یو ځنګل جوړ کړی. کوټه خار نه دی، موږ په یو خار کې استوګن نه یو. هزارګان په هغه ځنګل کې اوسېږي چې نوم یې د کوټه ځنګل دی. دلته هغه خلک واکمن دي چې زور لري. هزارګان د تروریستانو په لاسونو کې یرغمل دي. د دولتي او امنیتي ادارو غړي زموږ د مالی په پیسو شاندار ژوند تیروي. د شنبې ورځې 14 په کوټه کې لسنی اکثریت سره په گاوند کې د شیعه اقلیت د ژوند سخت شرایط په ډاګه کوي. په دې سیمه کې ځینې افراطي سنی ډلې شته چې وایي شیعهګان مسلمانان نه دي. د کوټې د شنبې ورځې 14 مسؤلیت لشکر جنگوي افراطي ډلې منلای. دا همغه ډله ده چې د کابل په مرادخني سیمه کې د ابوالفضل په تکیه خانه کې د څباندې یو کال مخکې انتحاري حمله مسؤلیت چې 55 کسان یې ووژل هم منلای وو.
زمون همکار احمد تکلو هم په دې اړه راځي. بل رپورت ته د بلوچستان په کوټه کې عام خلک او کاروباري کسان وای د پرله پسې 14 لړۍ د خلکو عادي ژوند په ټپه ودرولې دي. دوی زیاتوي د نامنې له پیښورستو د هړتالونو او بلوو په ترس کې کاروبارونه او د ماشومانو تعلیمونه سخت اغیزمنېږي. دوی اندېښنه څرګندوي کوي چې دغه شان و نو حالات به په راتلونکي کې نور هم د بدحالۍ په لور ولاړ شي. نیاز مساخیلو
د کوټي یو عام اوسیدونکی عبدالغفار وای سی په 14 په صوبا او په خاصه توګه په کوټه کې ورزنی ژوند سخت متاثر کړی دی.
تقریبا هر هفته کې یلس ورځې کې داسې یو پیښه چې اوسې بازار ګرده بندې چې تر سو پورې بازار روخ بیرته سمیږي بیا داسې یو پیښه اوسې. نو د دې وسه کاروباري خلک او داسې د بار چې کوم خلک راځي د دغه لپاره علاج لپاره هغې ته ډېر سختې ستونزې کوي. څوک مریض لري شاوخوا کلو کې چې هغه اوس راځي نسي راتلی. نو داسې ډېرې ستونزې دي. سکول دغسې راواخه کالج راواخه دا ګرده شیان هر طبقه چې د معاشرې هغه د دې ډېر سخت دغه سره مخامخ دي تکلیف سره.
یو دکاندار محمد اسلم بیا وای د تیری شنبې ورځې خونړۍ چاودنی له گورنر واک سره تړلې د دوی هلی ختم کړي.
لکه مو وخت چې گورنر راځل د گورنر راځ په دا یو پیدا وسوله سیبای لږ بازارونه سره برابر شو لږ حالات سره برابر شو څنګه حالات سره برابر شو دا یو دماکه وسوله. نو د دې دماکه لواج بیا اوس میاس دوی میاس به بیا یو کاروبار نه څوک به ناراضي کله به اړتال وي کله به شټډونی کله به په جام.
د امنی په دوران کې خلک یو خواته له حالاتو مایوس دي بل خواته د دوی په وینا د حکومت لرول هم دوی چنداني مطمئنه نه دي.
هر ځای چې کښېنه خلک دا غوښ چې چیرې حکومت په دې کې حصہ نه ولري یا د حکومت ته دې خلک په دې کې وسره ده خلک سره لار نه ولري هیڅوک نشي کولای چې دلته یو کار یو بم دغه وسی دا نشي کېدلی چې یو سړی دونه زیات بارود یا اسلحه راوي او حکومت په خبر نشي.
یو بل دکاندار سالی محمد بیا په دې نظر دی چې د خرابې امنیتی وضع له وجې دوی ګر سره کومي بلې خواته د کډ کولو په سوچ کې دي.
کاروبارونه ډېر ته بعد نور کله چې په 15,000 دنده کېدله اوس 2,000 دنده کېږي پر سکوا باندې او د بومو نه پټاویږي چې بالکل نه کاروبار سه نه شی سه خلک دا بېزاره دي چې اوس دې څنګه سولاړ سي.
د امن او امان په اړه د کوټي راتلونکي بسنګوي آیا په راتلونکي کې به هم دغه شان چاودنی وي او کسنګه؟ دکاندار محمد اسلم د راتلونکي امکاناتو په اړه د پښتنې په جواب کې وایي
نو دا خو نو داسې دي چې اوس هر انسان ته دا معلومه ده که زه بد وکوم نو د بدو به بده نتیجه وي. نو که ګورمنټ چارې دا خلک ونیسي سره دباوي کې پرېشر په واچوي ونیسي بندې کې سره یا ختم کې سره نو دا حالات پخپل برابر سي. او که چیرې په دې کې داسې وي چې دا حالات وي نو تر دې به موجوده وخت کې به نورم حالات خراب وي، بیا به داسې وخت هم راسي چې په میاسو میاسو به هفتو هفتو به دا دوکانونه بند وي، دا کاروبارونه به نه وي.
یاد دوی د تیرې شنبې ورځې د کرانی سړک خونړۍ پېښې په ترڅ کې که یو خواته غم و ماتم دی بلې خواته هړتالونو او ویر له وجې د خلکو په وینا د دوی عادي ورځنی ژوند هم په ټپه درېدلی دی. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي ویلي د کوټې په هزارګانو ترهګر برید د پاکستان د امنیتي ادارو ناکامي ده او دوی امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د کاروایۍ پوره اختیار ورکړی، خو بیا هم په کوټه کې چاودنه وشوه. دغسې ځینې کارپوهان وایي چې د ترهګرو پر ضد په کاروایۍ کې د پاکستان امنیتي ادارې ناکام ښکاري. دا چې په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ ولې نه یقیني کیږي، د انیس اجمل نه تفصیل اورو.
د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي ویلي چې د کوټه په هزارګانو ترهګر برید د پاکستان د امنیتي ادارو ناکامي ده. نوموړي دا خبرې د اتوار پر ورځ د کوټه د هزاره ټاون د چاودنې متاثر شوي هزارګانو سره د لیدلو وروسته کړې دي. ذوالفقار علي مکسي مطبوعاتو ته ویلي امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د کاروایۍ پوره اختیار ورکړی و، خو د هغې باوجود په هزاره ټاون کې د خالي پر ورځ چاودنه وشوه.
موږ هڅه کړې چې امنیت وساتو، خپلو امنیتي ادارو ته مو د امنیت ساتلو بشپړ واکور کړی، خو له بده مرغه دا پېښه وسوه. دا زموږ د حکومت مسؤلیت دی چې د پېښې په عملونو پسې پل یوسو، وینیسو او په سزا یې ورسوو. خو دوې خبرې دي، استخباراتي ادارو ته مو یا د دوی تعقیبول ګران دي یا ورڅخه وېرېږي، ځکه نو د دوی تحریک ژر ځپل امکان نه لري.
دغسې بیا د امنیتي چارو کارپو اسد منیر وایي د اقلیتونو د تحفظ په لړ کې د پاکستان امنیتي ادارې په مکمله توګه ناکامه شوي دي.
فعالیت کول شي نه دی، بل ماینارټیز احمدینو او نور هندوانو سکھانو خلک ګرځي، هغه مړکۍ دماکې پہ گئی. تر اوسه پورې یو سړی داسې ونی نیسلی شو چې دا هزاره باندې د حمله وکړو، دا موږ ونیسلو هتھیار مو ته راوویستو. ما خیال دی چې ریاست ناکامه شوی دی. بالکل،
د کوټې د خالی دروازې د چاودنې ذمهواري لشکري جنگوي ډلې قبول کړې ده. خو دا چې د اقلیتونو پر ضد د ترهګرو پیښو مخنیوي ولې تر اوسه ممکن نشو، کارپو اسد منیر وایي د پاکستان اولس په دوو برخو کې تقسیم شوی او زیاتره ډلې د مذهب په نوم خپلې ګټې ترسره کوي.
صرف هلته نه، بلوچستان کی پورا ملک کے دا مش قوم چې دے کنا دا تقسیم دے، دا مذہبی خلق چې دی دئی دلتا در کدی سمو کی کنا نو دئی خلاف سو خبر خبره کولے شی دے کے دا دے چې دا مش قوم تقسیم شوه دے او دا خلکو تقسیم کړه دے او پکې ارتوی کې دی دا خوشوا دے کې راین وال دے دے کې سی آئی اے کړه دے نو خلکو دا درو گئی. دا مشکل خلق دی او یو بل مرکئی دے کې سشک نشتا او قوم دا منی چې قوم پورا په دې باندې متفق شي چې دی دا موږ ته یو خطر ده، نو دی به فوج او نور ایجنسی نه عمل کول شي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر غړي شیر محمد خان وایي په ټولنه کې اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي او حکومت هم اقلیتونو ته پوره حقونه نه دي ورکړي.
لکه مذهب خو ټول مطلب چې شیګانه مسلمانان دي، سنیانه مسلمانان دي، خو موږ ته یو داسې تاثر راکړی شوی دی چې هر سړی په خپل سوچ کې دا سوچ کوي چې بئ زمانې علاوه چې دا بقای دي نو دا مسلمانان نه دي، دا ټول کافران دي. ډېر ملکونه داسې دي چې هغې کې ډېر مذهبونه دي، خو هغه خلکو برداشت چې دی نو هغې له یو اهمیت ورکړی دی. که فرض کا زه سنی مسلمان یم، نو دې کې زما څه کمال، زما د مور او پلار او زما د خاندان دغه مسلک وو او هغه ما د هغې نه اخیستی دی. دغسې که یو سړي ته د شیعه مسلک په میراث کې
د روان کال د جنوري په میاشت کې هم د کوټې په هزاره ټاون کې د چاودنو له امله تر سلو پورې کسان وژل شوي وو. او د رویټرز د رپورټ تر مخه تیر کال په پاکستان کې 1400 شیعاګان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي.
تاترا د
لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سحر نږدې نه نیمه بجې کېدونکو دی ورزو زمون همکار مجید بابر تا او د رواني غړی د مهمو خبرونو لنډی ستري اورو.
په کوټه کې بنن مذهبي او ټولنیز مشران په دې موخه یو غونډه کوي چې آیا د تیر خالی په ورځ په دغه ښار کې په ځانمرګي برید کې وژل شوي کسان خاورو ته وسپاري او که د احتجاج په توګه یې خخ نه کړي. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان مومند قبایلي سیمې ته د یوې دورې پر مهال پرون د غلنۍ په جرګه حال کې د دغې سیمې سپین روبو ته د وینا پر مهال ویلي دي چې که څه هم وسلوالو طالبانو د عوامي نشن ګوند لخوا د ټول ګوندیزي سیاسي غونډې قراردادونه رد کړي دي، خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې وسلوالو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي. په داسې حال کې چې د کوسوو خلک د خپلې خپلواکۍ اخیستو 15مه کلیزه نمانځي، د دې هیواد ولسمشر پرون وویل په یورپي یونین او ناټو کې غړیتوب د دوی روښانه هدف دی. د عراق په بغداد ښار کې په شیعه میشتو سیمو کې د بمی حملو لړۍ پرون لږ تر لږه 23 کسان ووژل او لسلو زیات یې ټپیان کړل. د لیبیا خلکو پرون د خپل پاسون چې په نتیجه کې د معمر قذافي واکمني نسکوره شوه دوهمه کلیده ونمانځله. د سپین په شپاړسو ښارونو کې پرون خصوصي سکټرو ته د عامې روغتیا د یوې برخو د سپارلو په ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. او د قبرشت ولسمشرې د انتخاباتو د لومړۍ دورې نتایج ښایي چې د خیړخي ګوند امیدوار نیکوس انستادیس په سلو کې څه باندې 15 رایې ګټلې دي.
لن خبرنو مو زموږ د همکار مجید بابر ناورید او سم راځو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ځمکني حقایق چې څه هم وي خو زموږ حکومت دا خبره ضرور کوي چې ادارې مضبوطول غواړي او د دې ادارو په احترام کې باید څه کمی ناراضي. اداري مخکلي کې چې په دې وخت کې عدلیه زموږ په ملک کې مضبوطه اداره ګڼل کېږي، خو سپریم کورټ چیف جسټس وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي اکټ مؤثره نفاذ نشته، نو په نتیجه کې ججانو تفتیشي افسرانو او ګواهانو ته څه تحفظ حاصل نه وي. اداري وړاندې لیکي چې د چیف جسټس دا بیان ادارو د مضبوطۍ په اړه د حکومتي بیان نه فیکوي. اداري لیکي چې خبره صرف یو څو ادارو پورې محدود نه ده، زموږ ټوله انتظامی ډانچه د خه حکومت نه محرومه ده چې د دې ذمہواری په یو حکومت نشي اچولې کېده. نو کوم دا حکومت چې خپل آئینی موده ختمون کې دا نو کدوی څلور هفته خپل قامی ادارو معاملاتو په صحیح کولو ولګوي نو د ډیرو غلطیانو تلافي به وشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې وایي چې د متحده قومي مومنټ غړي فاروق ستار د حکومت نه بیلیدو اعلان وکړو او د دې وینا وا چې پیپلز ګوند د مجرمانو او غلطو خلکو سرپرستی کوي او ایم کیو ایم باکل هم داسې اونکړي نو ځکه حکومت پریږدي او په اپوزیشن بینچونو بکینی. اداریا د مسلم لیگ نون د غړي چودري نثار د خلې زیاتوي چې د ایم کیو ایم د فیصله مقصد په نگران حکومت کې خپل ګټې لټول دي، ځکه چې اوس به دوی په مخالفه ډله کې ناستوي نو ورسره به د نگران حکومت د پاره سلا مشورې کیږي او دا رنګ به دوی خپل خلک مخکې راولي. اداریا اخیره کې لیکي چې په سیاسي میدان کې که هر څه وشي ولستم لري چې دغه اختلافات له وجې به کراچۍ کې حالات نور نه خرابيږي او هیله ده چې دا اختلافات به یوازې تر سیاست پوري وي، ځکه چې سیاست کې اختلافات د جمهوریت ښکلا ده او د دې بد اثرات باید چې په اولس پرې نوزي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د ثقافت او اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې تیر دور کې د ثقافت په شان یو احمد څنګه نه صرف نظر اندازه کړی شوی ده بلکې دا بیخي محدوده کړی شوی و او د ترهګرۍ لړۍ کې یو خوا زمنګ د ملک او په خاصه توګه زمنګ د صوبې په صنعتونو او روزګارونو اثر غورځولې دي، نو بل خوا زمنګ لیکوالان شاعران ارتستان هنرمندان او اداکاران هم د اثر څخه بچ نه دي پاتې شوي. ادارې لیکي چې د نړۍ د ټولو ژبو عالمان او دانشوران په دې خبره متفق دي چې د یو قام ترقی د هغه قام د مورنۍ ژبې ترقی سره تړلې ده، او که وکتلی شي نو دا خبره بیخي صحیح ده چې تیرو دورونو کې د ثقافت څنګه نظر انداز کړی شوې ده. حالانکه د انسان د پیدا کېدو نه د هغې د مرګ پورې د هغه ټول ژوند هلې ځلې کړو وړو او د ژوند تیرولو طریقې دا هر څه د ثقافت برخه ده. خو تیرو څو کالو کې د ترهګرۍ له امله د خیبر پښتونخوا د فنوني لطیفې سره اړوند خلکو او کاروبارونه هم سخت متاثره شوي دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د ثقافت د لارې د ترهګرۍ په شمول د ټولو ستونزو په خشان مقابله کېدی شي، ځکه نو ضرورت د دې خبرې دی باید دې کار کې اولس هم خپله مرسته دوامداره وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری اجانس خپل یو رپورت کې د پاکستان په کوټه کې په شیا هزارګانو شبي د تیر خالی د ورځې په میبریتا ځانګړی کړی ده. اجانس وایي د پاکستان په حکومت فشار زیات شوی چې ولې دغه هیواد لګکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د روغې جوړې بهیر او پکې د پاکستان د کردار په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه دواړو لیکنو غټ ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
رویټرز اجانس لیکي د پاکستان پر غیر مقبول حکومت چې په راتلونکو څو میاشتو کې د عامو انتخاباتو لپاره تیاری نیسي، د اتوار په ورځ د دې لپاره چې په کوټه ښار کې د فرقیز برید په ناکامه کولو کې پاتې راغلو سختې نیوکې وشوې. د کوټې په دغه بمی چاودنه کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول. دا اجانس په لیکنه د اټومي وسلې لرونکي هیواد مشرانو د هغه سخت دریځه سنی مسلمانانو د راګرځولو لپاره لږ څه کړي چا چې د هیواد پر شیعه مسلمانانو د بمی بریدونو او د هغوی د وژلو کمپاین پیل کړی دی. اجانس کاږي د کوټې له دغې حملې وروسته چې لشکرې جنګوي پړه پر غاړه اغستې، د شیګانو شکونه سیوا شوي چې ګوندې د پاکستان استخباراتي ادارو پر دغو وژنو سترګې پټې کړي او یا هم د سنی افراطیانو مرسته کوي. اجانس د بلوچستان د گورنر ذوالفقار علي مکسي خبر راغستې چې ویلي دي پر هزاره شیګانو تروستي حمله د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامي په ګوته کوي. د کوټې یو دکاندار د غراز اجانس ته ویلي حکومت ښه پوهېږي چې څوک څه کوي او دا چې د دغه کړنو تر شا د چا لاس دی. رویټرز په خپل لیکنه کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حواله ویلي چې د لشکر جنگوي په مشرۍ سخت دریځي ډلې غواړي د جنوبي اسیا دغه هیواد چې د امریکا عملګری دی بے ثباته او پکې د خپل ملایانو واکمنۍ ته لار هواره کړي. بلې خواته د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې په راپور کې راغلي په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په ناڅاپي توګه ګرمي شوې دي. خو د ورځپاڼې په خبره په دغه لړ کې یوازې دومره پرمختګ شوی چې یو عمومي توافق رامنځته شوی چې د سیمې د ثبات لپاره باید له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړی وشي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په ترڅ کې لسګونه زره افغانان ووژل شول او شاوخوا یو ټریلیون ډالرو ونه شو کړی افغان یاغیتوب ته ماتې ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د امن خبرې ځکه هم تیزې شوې چې پاکستان چې د طالبانو پټ ملاتړی ګڼل کېدو وایي خپله تګلارې بدله کړې ده. ورځپاڼه کاږي پاکستاني او جرنیلانو او وزیرانو له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې له خپلو پخوانیو حریفانو په تیره له هغو ډلو سره چې پښتانه نه دي رابطې لرلې دي. د دغه تماسونو مقصد داسې یو ستراتیژي ټاکل دي چې له مخې یې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو جمهوري حکومت جوړولو ته لار هواره شي، حتی داسې یو حکومت چې طالبانو ته پکې بشپړ ونډه نه وي ورکړل شوې.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی. سی ان ان ویبپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله رسمي وینا کې یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړی چې د 2014 تل کال تر پای پورې به په افغانستان کې د دوی جګړه سرته ورسیږي. نوموړي دا هم ویل چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به د دوی شاوخوا نیم په نیمه جنگي پوځیان له افغانستانه اوزي، خو دلته یو څه پوښتنې دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به راپورته کیږي. هغه څه دي زموږ د همکار اسرار علمومن په دې رپورت کې اورو.
سینل لیکي یو څو پوښتنې دي کومې چې ما پراتلونکو څو میاشتو کې راپورته کیږي. وړومبه دا چې آیا افغان سرتیری د دې جوګدي چې د جنگي عملیاتو مشري وکړي؟ یقینا چې دې پاړه لا هم شکونه دي. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په خپل یو کتنه کې ویلی وو چې په درویشت افغان پوځي بریګیډونو کې یوازې یو د دې جوګل چې په خپل واکټوګه خپل کار تر سره کړي. په عین حال کې تعلیمي شرایط ټیټه او د پوځ پر خودو شرایط زیاته ده او له پوځا تښتېدلي زیاتره کسانو بیا اور پګیتوب ته مخه کړي. د دې سربېره د ملکی پوځیانو لخوا په بهرنیو عسکرو بریدونه هم کیږي. خود امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا د افغان پوځ د پرمختګ په اړه خوشبینه دي او وایي چې د افغان پوځیانو شمیر زیاتېږي، تشدد پکې کم شوی او له وخت تیرېدو سره زیات منظم کیږي. افغان ځواکونه د محل په هیواد دننه د شاوخوا 90% عملیاتو مشري کوي. دویمه پوښتنه دا ده چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا موجودګي په څه ډول وي. سین لیکي پلان خدا ده چې ټول امریکایي جنگي سرتیري به افغانستان اوزي او یوازې د افغان سرتیرو د روزنې او د ضرورت پر وخت به د ترګرو پر ضد د عملیاتو لپاره څه پوځیان پاتې کیږي. د امریکا د دفاع یو مشر چارواکی وایي دا شمېره به د 2500 او 9000 ترمنځ وي. درېمه پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو سره څه خطرې تړل شوي دي. افغانانو سره تر ټولو لوی اندېښنه دا ده کچر امریکایان له افغانستانه خپل جنگي پوځیان وباسي نو کېدې شي هیواد یې بیا د خنه جنگي پر لور لاړ شي. د سی ان ان خبريال ایرن چې په دې وروستیو کې د افغانستان په دورات للی وو وایي له افغانانو سره په خبرو کې هم دغه خبرې رامسته شوي. خو نوموړی وایي اوس په افغانستان کې لوی او په صحیح مانو کې پرمختګ شوی او په لکونو جنکي سکولونو ته ځي. څلورمه پوښتنه دا ده چې له حامد کرزي وروسته به څوک د افغانستان حکومت سنبالوي. د افغانستان د عین له مخې افغان ولسمشر حامد کرزي د دریم ځل لپاره ولسمشر نشي جوړېدلی. د افغانستان د تلو ټي وي چینل مالک سعد محسنی وایي د دوی لپاره تر ټولو لوی چیلنج سیاسي انتقال دی. خو نوموړی هیله مند دی چې راتلونکي انتخابات به باوري وي او د ده په فکر را روان شپږ کاله به خطیر شي. پنځم او اخري پوښتنه دا ده چې له 2014 کال وروسته به د طالبانو رول څه وي. د طالبانو لخوا د یغی توپ باوجود کرزی غواړي چې له دوی سره خبرې وکړي او په سیاسي بهیر کې یې ورداخل کړي. خو پښتنه دا ده چې طالبان به د افغانانو پر ټولنه څومره کنټرول ولري. خو د افغانستان د بهنو چارو مرستیال وزیر وایي په 13 کلونو کې چې ځنې لاسته راوړنې شوي دي هغه به له پامه نه غورځول کیږي. او ولسمشر حامد کرزی هم پوخ باور لري چې زیاتره طالبان به دا ومني.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځیو. بل رپورټ ته د خوست یو شمیر بندیان له عدلی او قضایی ادارو شکایت کوي چې د داخلي امنیت پر ضد په جرمونو کې د لاس لرلو په تور پرته له کره شوو او نورو ثبوتونو د نه لرلو له وجې محکوم شوي دي او ورته سزاګانې ورکول کیږي. په دې اړه د خوست د مشال همکار نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست په محبس کې اوشمیر زندانیان چې د سیاسي جرایمو په تور نیول شوي وایي چې د عدلي او قضایي ادارو ځینې کارکوونکي د خپلو شخصي غرضونو په خاطر چې په هغه کې بډې او اداري فساد هم دخیل دی پرته له دې چې شواهد او د جرم نور اثباتي دلایل موجود وي په بند محکوموي او په دې توګه د دوی په حق کې ظلم کیږي. خوست محبس کې یو زندانی چې له 2 کلونو ډیره موده یې په بند کې تیره کړې وایي چې دا ډول بې انصافۍ د دې لامل ګرځي چې د حکومت او ولس ترمنځ واټن او فاصله لا زیاته شي.
ثبوت نشته، اید شواهد نشته. اخر کې سرندوال ماته دا وای تحقیقات کې چې د تا ګوتې په دغه باندې لګیدلې د کمپیوټر دا خوده لیدا چې تا ګوتې په بمونه لګیدلې د تا ګوتې باروت سره لګیدلې د تا ګوتې کیمیاوي مواد باندې لګیدلې. قضا او سرندوالې د دغه د مفسد او اغراض په خاطر باندې د ولس او د وطن د دولت ترمنځ فاصله دغه راوستلې ده. کنه دا بی عدلی بی انصافي خالد تش په نامه باندې او څوک رانیسه نه شواهد نه ثبوت نه وشي وغته بس جیل ورکوه.
د عزت خان په نوم یو بل تن زندانی هم وایي چې پرته د ثبوت او شواهدو یوازې په دې تور چې تاسو د بمونو والایاست پاته کاله بند محکوم شوی دی.
زه خو به زور کې وم سره د بل ملګری د کونه کې نو سو بس سار مخې پټ ور وینی ولم نو را ثبوت شواهد چې نه وست نو نورې سند یې لوي چې بس ای بمو ولای بمونه مخې خول.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی هم منی چې پدې او قضایي ادارو کې د ستونزو له کبله حقيقي مجرمین له محاکمو هیڅ ویره نه لري. خو هغه څوک چې مظلوم او معصوم دي او دی او بل په توتیو او د سسونی ولکېږي پښپوش په زندانونو کې پراته وي او څوک یې پوښتنه نه کوي. خاغری نعیمی اندښنه وښوده چې په دې ډول کړنو سره به خلک د عدلي او قضایي ادارو مخ واړوي.
ظالم، غاصب، قاتل، اختطافچی هغه ډیر په خوشحالۍ سره محکمې ته روان وي، سرولۍ ته روان وي، امنیتي ارګانو ته هم روان وي او دا فکر کوي چې ماته جزا نه راکول کیږي. اما ډیر معصوم او ډیر مظلوم چې د یو بل په دسو په توتیو باندې نیول کیږي، هغه په شپو شپو باندې هلته پراته وي، پوښتنه مې ورباندې کیږي. دې ته وایي چې موږ تاسو د بې عدالتۍ، د هغه بې عدالتۍ چې د هغې څخه نن ورځ سبا ورځ په تاسو ګورئ چې زموږ د عدلي او قضایي ارګانو ته به خلک مخ ګرځوي.
بلخوا د خوست اصطناف محکمې رئیس عبدالتواب وایي که چېرې دوی ته د فساد په اړه قرائن وړاندې شي نو دوی به یې مخنیوی وکړي. نوموړي د فساد په مخنیوي کې د یو شمېر نورو ادارو مرسته هم لازمي وښوده.
چې فساد مو ولیده په محکمه کې ماتې ووایي، لږ قرائن به ورسره وي. که ما د دې په مقابل کې تا ورور ته بیا قناعت در نه کړه، تا عادي ورور ته زه به بډې بېمانه سړی یم. خو د ستان هم غواړم، امنیتي ملي نه هم غواړم، د قومندان نه هم غواړم، د عدلیې نه هم غواړم، د سرندوال نه هم غواړم، د املاکو نه هم غواړم.
د یادونې وړ ده په خوست محبس کې دا مهال 511 تنه زندانیان موجود دي چې له دې جملې څخه دوه کم 300 تنه بندیان د داخلي امنیت پر ضد جرایمو په تور په بند کې دي.
دا مشال رادیو ده.
د ډان رسپانې د یو رپورټ تر مخه په پېښور های کورټ کې د سناسو 200 لادرک کسانو د اوریدنې پر وخت عدالت ویلي چې سل قیدیان یې تحقیقاتي مرکزونو ته لیږلي دي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي په پاکستان کې په سونو خلک لادرک دي او تر دې دمه هیڅ معلومات نشته. دوی دا هم وایي د پاکستان امنیتي ادارو لپاره کار دي چې دغه لادرک کسانو په اړه دې سم معلومات وکړي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د رپورټ نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
په پېښور های کورټ کې د زیارت پر وخت تقریبا 300 لادرکه کسانو د اوریدنې پر مهال عدالت ویلي چې سل قیدیان تحقیقاتي مرکزونو ته لیږلي دي. د ډان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه د دفاع سکتر آصف یاسین ملک عدالت ته ویلي چې دغه سلو کسانو نه علاوه د نورو 95 قیدیانو څېړنه روانه ده. ورځپاڼه د صوبې د داخله سکتر له خولې لیکي چې د امنیتي ادارو 45 قیدیان یې بې ګناه ګرځولي او آزاد کړي یې هم دي. په خیبر پختونخوا او په خاصه توګه په بلوچستان کې په سونه کسان د ډېرې مودې راهیسې لادرکه دي. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې د خیبر پختونخوا د سانګې مشر شیر محمد خان وایي په پاکستان کې زیاتره لادرکه کسان امنیتي ادارو سره دي چې ترهګرۍ په جرم یې نیولې دي او په دې کې د زیاترو کورونو ته دا نوي معلومه چې دغه کسان چرته تللي دي یا چا بوتلي دي. شیر محمد خان وایي که امنیتي ادارې څوک په جرم ونیسي نو باید چې زر یې عدالت ته وړاندې کړي.
دا شلو چې دا خو بېخي د انساني او د بشري حقوقو مطلب چې یو سنګینه خلاف ورزي کېږي، خو دلته دا شلو چې ریاست هغه کردار ادا کړی دی یا ادا کوي چې هغه د یو عام انسان د مجرمانو کردار دی او هغې کې داسې خلک چې هغې کې اکثر بې ګناه هم وي لکه د هغې خلاف شهادت هم نه او که فرض کړه کم خلک ګناهګار هم دي، نو په کار ده چې هغه شهادتونه د هغې خلاف هغه میدان ته راوړي. نو درې 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 نیم درې نیم کالونه خلک دغسې پراته دي او قانون وایي که تاسو حق کې اخلي
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو د ادارې د بلوچستان د سانګې مشر زور احمد شهوانی وایي د پاکستان په قانون کې څوک هم د حق نه لري چې یو مجرم یا بې ګنا تن بغیر د عدالت د کاروایې بندي وساتي.
آئین دنن آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 باقاعدہ طور پر دشے منشن دے ہر سڑے چی مطلب چی ملزم ہم سے کیس کی گرفتار سے 24 گھنٹے دنن دنن سے مجاز عدالت کی باید دسی دا شخص پیش کی بلے بیا آرٹیکل 9 دعوائی چی ہر سڑے چی یو جرم کئی نو آغا دا پارا باقاعدہ طور قانون کے سزا و جزا باقاعدہ طور مقرر دی. نو پاکستان آئین دنن دا سی یو شے نست ہے نہ قانون است نہ یو شے است چی یو سڑے یو مقصد پورته کی او سوکل یو کال پوری سوک دو کال داسیم خلق دستا چی دری دری سلو سلو کالو سخه لا پتا دی. نو اگر بعد چی اگر خلق رازی منزریان مدراسی نو اگر خلق بیا دا بیانو نوار کری دی موش فلانه دیپارتمنت والا خلق پورته کری و دی والی سخه سوکیم کورت کزمو یو کیس را روان دی. نو اگر که کم از کم نوی کسان مطلب گورمنت پخپل تسلیم کری چی دا خلق بیدرک دی.
په دې وروستیو کې د بلوچستان سنی اوسیدونکو بلوچانو د لادرکه کسانو د راخوشي کېدو لپاره مظاهرې کړي، خو د دوی په وینا چې کوششونه یې کامیاب نه شو.
ستا
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په سلام پښتونخوا کې رازو د سیتا قاسمی او شفیق مرید په غږ کې د سندرې ته حمزه ډیر مسلمانان شته هم کافر شته په دنیا کې ز آشنا د هغه قسم چې رويشې د انسان دی او ریدونکو نن د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شنواری 19 تلین المنزل کیږي تیر مخام په دې لړکی په پیښور پرس کلب کې یو د سترو شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین په شمول یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکاو د حمزه بابا په شخصیت او ادبي خدماتو یې رڼا واچوله مشال خبریال هم دغه دستوري تبرغلې وو چې تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي
په پېښور پریس کلب کې د حمزه بابا ادبی سوسایټی لخوا د شلمې پیړۍ وتلي شاعر او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری نولسم تلین ونمانځل شو. دې مقصد دپاره یوه دستوره را جوړه کړی شوې وه چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په ګډون پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان نه راغلو شاعرانو او ادیبانو برخه واخستا. د دغه دستوري په وخت د حمزه شینواری ادبی خدماتو شخصیت او فن باندې مقاله وړاندې کړای شوې او د نوموړي نوې اردو شعری مجموعه باد خیبر مخکتنه هم وشوه او شاعرانو او ادیبانو ورته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. په دې دستوره کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې د پښتنو په مشرانو کې د حمزه بابا هم یو لوړ حیثیت دی او موږ په داسې مشرانو باندې فخر کوو.
زمون باباګان دی او په هغه کې حمزه بابا چې کوم دی زمونږ ډېر لوړ مقام لري. لہذا زه په دې فخر کوم چې مونږ مثلا باچا خان یادو، خوشحال خان بابا یادو او نن چې کوم دی حمزه بابا یادو. مونږ خوشقسمت یو چې خدای مونږ له داسې مشران را کړی دی. د حمزه بابا دا یو غزل زما ډېر خوښ دی او زما په خیال یو داسې دی چې ستا ناز مې پښتو اخلي خو غرور زغملی نه شي. دا یو دی په سر سترګو خو دا بل به پکې نه وي او پلو دی د مخخلم پښتنې خو دا مې واوره زمری غونته به ګورې شرمېدل به پکې نه وي.
دغه دستوري په وخت وتلی شاعر او د ریډیو پاکستان پیښور څانګې ډایریکټر لایکزاده لایک د حمزه بابا شاعرۍ ته صدا سکتنه وکړه.
حمزه بابا د پرون او نن د تسلسل نوم دی او دا مونږ ویل شو چې شلم صدی کې هغه زمونږ د کلاسیکي دور زمونږ د لومبو دورونو هغه ټوله چې کم شاعري وا کم چې هغه شعري محاسنو هغه په خپله شاعرۍ کې راځی کړ او پښتو غزل یې دومره لوړ مقام ته ورسو چې زه خیال کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک هم دا نه شي کولی چې د حمزه بابا د شاعرۍ یا مقابله وکړی شي یا په هغه رنګ باندې لیکل وکړی شي. دا خلک زموږ لپاره زمایم چې اساسیت لري. غزل حمزه بابا نه شروع کی حمزه بابا نه ختمی کی نه وسو کاغه غزل ولي کی نه سم کارشتا کلی کی سنه سبا د بابا ناصر علی نوبیا به وجه اوزه غزل لیکلی شو
او د حمزه بابا ادبی سوسایټی پیښور مشر هارون شینواری د حمزه بابا د غزل په حق لا وویل.
کم مقام چې حافظ په فارسی ژبه کې وو او کم مقام چې بیا غالب په اردو ژبه کې وو نو هغه شانتی کې مقام چې کوم دی د حمزه بابا د غزل په حواله سره شته دی او ځکه ورته بابا ویلې کیږي ځکه چې غزل هغه څومره ښایسته او څومره خوندور او څومره پښتون غزل یې راوړلو نو ځکه ورته دغه لر او بر ټولې نړۍ ورته د غزل بابا هم ځکه ویل چې دومره مضبوط غزل یې راوړلو دومره افاقي غزل یې راوړلو چې هغه ته هیڅ حکم ټینګ نشو ورشي ورته د غزل بابا دی.
د یادې دستوري ګډونوال وویل چې ټول پښتانه به د امیر حمزه خان شینواری ادبی خدمات یاد ساتي لکه چې په خپل نوموړی وای چې د پښتو څڼه ور بلکې حمزه برخه زما هم شته. دا احساس به تل ژوندی وي په راتلونکو پښتنو کې. یاد دی وی چې امیر حمزه خان شینواری په 1994 کې د دغه دنیا نه سترګې پټې کړې او د په مزار د خیبر جنسی په لوړ کې سیمه کې یو کلچرل کمپلیکس هم جوړ کړای شوې ده.
مشال ریډیو ته وګی اوس هم د حمزه بابا کلام د رشید خان په غږ کې ورو.
ایک چلو سنا درو بدر کیا کم تراتا سبا سبا کوز ببی گا کم تراتا سبا سبا کوز ببی گا ایک چلو سنا درو بدر کیا کم ایک چلو سنا پردیش خدامات داسې چې پردی پردی ښکاریږي او خدامات داسې چې پردی پردی ښکاریږي تا دې هم ادا هم زه د تا سره آشنا کړم تا دې هم ادا هم زه د تا سره آشنا کړم سرا تا سبا سبا کوز ببی گا کم سرا تا سبا سبا کوز ببی گا کم او پری کچھ لو سنا درو بدر کیا کم پری کچھ لو سنا